کابل په وخت سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، یو بلې یو سات خبرونه تر شر اخلاست. په دې یو سات خبرونه کې به ووري چې اروپای ټولنه وایي د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. یو شمیر افغانان وایي د ټولنیز او سوداګریز اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی د پاکستان سفر ته مجبوریږي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلی سي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژلو ادعا کړې. د ولسي جرګې او پلاوي د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریري د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومان وژل کېدو ادعا یې خبرې کړي. د تخار د ولی وین محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د مرکز طالقان په هزاره قرلوق سیمه کې پر یو جمعات د هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک په یو بیان کې لیکلي دي د موثق اسناد لري چې دا ادعا ناسمه ده. د ولسمشر وایي صدیق صدیقی هم پرون د ازادي رادیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
مامون صاحب اول ته خبر وویل چې هغه دروغ دی، هر ورځ دروغ وایي. نه خلکو په کورونو کې دوی پټ دي. د جمعات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هیواد کې به تاسو لیدلی چې په جمعات کې نظامي قرارګاه او طالبان هر جمعات نظامي قرارګاه جوړ کړی؟
شغلی صالح په خپل بیان کې د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دی له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسي چې له اوازو څخه یې سرخطونه جوړ کړی دي. د ولسی جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د پاکستان د پارلمان له مشر او غړو سره په کتنو کې د دوی د خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لګولته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته، د ترانزیت موضوع پکې شته، د ویزې موضوع پکې شته.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. د یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه چې تر ډیره په فضا کې د ناتو د راتلونکو فعالیتونو په اړه خبرې پکې وسوي، خو تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به بیا هم د افغانستان پر مسایلو بحث وسی. شغل ستولتنبرګ د پداګه کړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی د خود زیاته کړ چې ناتو له نړیوالې تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو د چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي، پرون وروسته له هغه پیکس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یوه مرکه کې چې پرون خبره سو وویل چې یوې سولیزې حل لارې ته رسېدل ډېر لیرې دي. له دې یوه ورځ مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي وو چې دی په دې پړاو کې د دې اوږدې لانجې د حل لپاره کومه دیپلوماتیک لاره نه ویني. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځشنبه له حریری څخه وغوښتل چې خپله کابینه ژر تر ژره جوړه کړي. شغلې حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو له پراخ مظاهرو وروسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپېتو موافق رایو په ګټلو سره وتوانېد چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کېږي چې لبنان د واک د ویش بانک کی بحران د فقر د زیاتېدو پورونو او نور ستونزو سره لاس او ګریوان دی. او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړی دی. د ادارې پرون د اکتوبر په 22مه د ګیلاد ساينس د درمل جوړولو شرکت یو ډول درمل چې د ویکلوري په نوم یادیږي تایید کړل. د نوموړي ادارې کمشنر سټیفن هان ویل چې دا درمل پر ډیرو کلینیکي ازموینو له څېړنو وروسته تایید شول. هغه دا درمل د کورونا د وبا پر وړاندې په مبارزه کې مهم ساينسي پرمختګ وباله. د کووید 19 د علاج لپاره له دې مخکې له استراید د اکسامتازون او نورو درملو څخه هم کار اخیستل سوی دی، خو ویکلوري چې د پیچکاری په وسیله ناروغ ته ورکول کیږي په امریکا کې د دې ناروغۍ لپاره یوازینی او لمړنی تایید سوی درمل ګڼل کیږي. ویکلوري لمړی د ایبولا د علاج لپاره جوړ سوی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته چې د رواني میاشتې په لومړیو کې په کورونا اخته سوی و، هم دا او ځینې نور درمل د علاج لپاره ورکړل سوی و. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدای سي. د افغانستان د سولې خبرو بریا ته د لازم وخت ورکولو په اړه د اروپای ټولنې غوښتنه او په دوحې کې د افغان دولت مرجع پلاوی تمه.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي.
ولې هر ورځ زرګونه افغانان د پاکستان سفر ته لیواله دي؟ یو ننګرهاری وای
پاکستان ته د خاطر ازو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی، نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د روسیې پر ځینو استخباراتي مشرانو بندیزونه لګولی دي. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلمو د دې خپرونې دوهمه نیمایي جوړوي. له ازادۍ راډیو سره اوسئ. په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، اروپایي ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی له څه باندې 24 ورځې راهیسې په دوحې کې دي، خو تر اوسه یې د مذاکراتو د اجنډا پر طرز العمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هر ورځ خلک وژل کیږي. دې وضعیت خلک اندېښمن کړي او بې حوصله کړي دي. د احمد تکل په راپور کې به په دې اړه نور جزئیات وورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازای وای هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درنوي وشي او د دې خبرو یوې هی نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیر شپه پور شو لیکلی چې دا خبره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت تر سره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنۍ نشته. خغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت په تر هغه وخت دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي، خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د څلوېخت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېختو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
دوستانو د تاوتریخوالي په اړه مو واورېدل. اخوا طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په افغانستان کې شخړې کمې کړې دي. افغان حکومت بیا وایي چې په تیرو څلورو اونیو کې طالبانو 1,000 بریدونه کړي دي. بلورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاروي او وایي د جګړو دوام د سولې حلې ځلې له ګواښ سره مخامخ وي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکوي.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې جګړې کمې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان دا خبر ازادي راډیو ته ورسره تر دې وکړه چې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ ویل له افغانستان نه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیات شوې دي ناتو خپل ځواکونه شر نه شي ایستلی. د طالبانو ویان محمد نعیم وای د فبروري له 9 را په دې خوا چې له امریکایانو سره د سولې هوکړه شوې ده دوی ټولې ژمنې پر ځای کړې دي او هیڅ را سرغړونه نه ده کړې.
په عملیاتو کې د پاموړ کموالی راغلی. پخوا مو د هیواد د ولایتونو پر مرکزونو کلي اردوګانو عملیات کول وسته عملیات نشته. بل د هر کال په پیل کې موږ په بیلابیلو نومونو عملیات پیلول. سږ کال مو دا عملیات نه دي اعلان کړي او له 2015 میلادي کال را په دې خوا زموږ د نظامي برخې پرېکړه دا و چې هر کال به یو دوه ولایتونه سقوط کوو. اوس دغه عملیات هم درېدلي. همداراز موږ د ولایتونو پر مرکزونو تر اوسه عملیات نه دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی خبرداری ورکوي چې روانو جګړو د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې زموږ هیله دا وه او دا ده چې شخړې کمې شي. د زیاتوي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډېر شي ډېر خطرناک دی. دغه ډول چلند د په باور کولای شي چې د سولې بهیر زیانمن کړي او د افغان مشرانو پخوانی ناسمې ارزونې بیا تکرار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبه پورس ادعا وکړه چې په تیرو 28 ورځو کې طالبانو 1,016 بریدونه کړي دي چې له عملی 1,020 ملکان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په باور په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله نږدې 40,000 کسان د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي چې له دې سره د جګړو له امله روان کال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر تر 2,000,000 واوښت.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه غلازادې رادیو اوري. پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هم هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال سارګل امیر ستخور.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړل دي چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي د ده په څیر ډیری افغانان پاکستان ته په دې خاطر ځي چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګار یوه اندازه برخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان ځکه په پاکستان کې دي چې په خبره په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته. سړی د همدلته کار شروع کړي نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستی نه څوک نه ځي پاکستان ته تګ خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړې. ابرار الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي، او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ او راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیر ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزورې مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
کې ننګرهار والی د جلال تمام جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د کونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ په تمه یو چې وخت ته په کتو به دا ژمنې او پریکړه عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 10,000 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. سمو ژغلا ساده رادیو اوریدو سنو نن جمعه د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې د ولایت پروګرام کې پر لوګر او له 3 څخه تر 4 بجو پورې پر هرات ولایت باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې ولایتونو په اړه خپل خبرې، نظرونه او هر څه چې پکې ویني زموږ د دې خبرونو لاله شریک کړئ. دا پروګرام نن خبريږي او وس ورسېږي نړیوالو سنیو ته چې د افغانستان د مسایلو په اړه تبصرې کړې دي. د دې رسنیو او د دې ورسپانو غټی کې سفیر الله ستانکزی راوړي.
یو شمیر لویدیزو ورسپانو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اند سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د 2 رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اند سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خبرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلی همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونتوانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریل کلیر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې دوه لسیزو ته وغځېږي او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسی جرګې په 15 کاله مخکې سایبري بریټ کې شکل بلل سوي بندیزونه لګولې دي. د دې بریټ په نتیجه کې د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم له کار ولوید او د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د ډیر وکیلانو ایمیلونه زیانمن شول. اروپایي ټولنې تیرونی هم د روسیې پر شپږو جګپړو چارواکو بندیزونه لګولې. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
اروپایی ټولنې او برتانیا پرون د اکتوبر په 22مه نیټه د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر مشر او یو افسر بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د 2015 کال په اپریل او می میاشتو کې د جرمني د پارلمان پر ولسی جرګې یا بوندستګ په سایبری بریټ کې لاس درلود. د اروپایی ټولنې رسمي ژورنال پرون د هغو کسانو او ادارو فهرست خپور کړ چې په دې بریټ کې یا ښکیل یا مسؤول وو. د اروپایي ټولنې شورا وایي چې د دې بریټ پر مهال د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم د څو ورځو لپاره له کاره ولوید، د پام وړ ډیټا یا معلومات یې غلا شول او د پارلمان د ګڼو غړو چې صدر اعظم انګلا مرکل هم پکې وه ایمیلونه زیانمن شول. له دې اعلان لنډه شیبه وروسته د برتانیا حکومت هم وویل چې د اروپایي ټولنې بندیزونو ته ورته اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په یو بیان کې وویل چې برتانیا د جرمني او نورو اروپایي شریکانو ترڅنګ دریږي څو له روسیې سره د هغو سایبری حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې هدف یې د لویدیځې ډیموکراسۍ کمزوري کول دي. د دې بندیزونو له مخې د جی آر یو د مشر ایګور کوستیوکوف او د دې ادارې د یو افسر دمیتری بادین پانګې به کنګل شي او لویدیځ ته د سفر اجازه به نه لري. دوی دواړه د دې سایبری بریټ په ترسره کولو تورن دي. همداراز اروپایي ټولنې ویلي دي چې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې افسران په 2013 کال کې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د سازمان د وای فای شبکې په هاګ کولو کې هم ښکېل وو. د جی آر یو پر مشر په 2013 کال کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې په برتانیا کې مخکې هم بندیز لګیدلی. همداراز جرمني څارنوالانو د فانسي بیرز یا خیالي یګو په نوم د هکرانو په ډله کې د غړیتوب په تور د جی آر یو د افسر د میتری بادین د نیولو حکم ورکړی. دا ډله په امریکا کې هم تر تعقیب لاندې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په می میاشت کې وویل برلین د 2015 کال په سایبری بریټ کې چې په ترڅ کې د دې د دفتر اسناد غلا شول د روسیې پوځیانو د لاس لرلو په اړه موثق شواهد لري. هغې دا کار شرمونکی وباله، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. اروپایي ټولنې او برتانیا یوه اونۍ مخکې هم د روسیې د مخکښ سیاستوال او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د وژنې د ناکامې هڅې په تړاو د روسیې پر شپږو چارواکو او یوې ادارې د پانګو د کنګلولو او د سفر د ممنوعیت بندیزونه ولګول. همداراز پر روس سوداګر افګینی پریګوژی چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري د لیبیا په جګړه کې د مشکوکې ونډې د لرلو په خاطر بندیز لګیدلی دی.
امروز حقوق I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره وسي او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالات خبر شي.
بیرته افغانستان ته راګرځو چیرې چې په پلازمینه کابل کې یو انجلۍ د چاپریال ساتنې پیغامونه د نقاشې له لارې خلکو ته وړاندې کوي. فرزانه سلطانی ازادي راډیو ته ویل چې د چاپریال ساتنې ځانګړتیاوې په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالي تضمینولای سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کوي.
د طبیعت او خیرازی د نقاشۍ للارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوژې ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یو جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از نقاشی امیس که ما به مردم نشان میتونم باید
مولید نقاشی نه هدف دا دای خلکو ته وخایم چې څنګه کولای شو پاک او سالم چاپیریال ولرو. په دغه هیواد کې چې موږ ژوند کوو د اوبو او هوا ککړتیا پکې ډیره ده. زه په نقاشی غواړم خلکو ته وایم چې کولای شو داسې سمسور چاپیریال ولرو.
د همای سبز ګالری د نقاشی عکاسۍ تیاتر او موسیقي په سانګو کې کار کوي. دغه هنری ګالری سربیره پر فروزان 15 نور مؤسسین هم لري. همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وایي که څه هم په افغانستان کې هنر او هنرپالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمی
په افغانستان کې ستونزمنه ده چې هنری کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لږه ده. خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهی ورکړو چې د هنر او د هنر په ارزښت پوه شي او خپل هنر نړیوالو ته وښيي.
د دغه هنری ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي د کار پر کیفیت به یې مثبت اثر پرېوځي. د همای سبز د هنری ګالری غړي صمیمه وایي
خاص ما از نهادهای دولتی همی است که بیاین و ببینن
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او لنګدې نظم کارونه وګوري. نور ځوانان را سره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او پر راتلونکي کې فوق العاده کارونه وکړو.
وز د هوا له سړېدو او د ژمي د موسم له را رسیدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل خاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره له دې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران یې باوري دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو وار ورسید ستاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګنډۍ سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې مده. زموږ درخواست تقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد ده دی چې دغه پاسپورټونه منې کومې ویزې چې وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. همدا په ننګرهار ولایت کې دغه 14-15 کسان نارینه او زنانه په ګډون منې د خپل ژوند د ویزو د لاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه د څه د لاسه د ویزو په خاطر باندې. په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. بیخ په یو ملک کې په ویزا باندې په یو ملک کې په ټاپه باندې د ویزو د لاسه د خاورو سره خاورو شو د چار لاسه زموږ د مسلمان د لاسه د لدی وکړي چې دغه ترتیبات یې د کوم د ویزو یا د دې ټاپو وهلو برابر شي. دا خلک دې مشکلات د تیزین جنجال نه ختم کړي.
پارا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پارا سړک ټول کاندو کپای دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ د لا شوې کېږي چې برما په کندهار کې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره د مستری ورته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ د روډ پورې چارواکو ورسې وسلام.
ابو عمر يم بنورستان ولایت مرکز اوسیدون کې زمون بنورستان ولایت کې ټول اهم ترين بودیجه چې دی جلغوزی لرو اوس پورې هر کال یو بوره غونډه تقریبا 15000 اشپل در افغانی باندې خرڅولو چیرې زمون په کلی کې کانتیوا کلی کې شل خورونه دی په هغه کې پروس کال تقریبا 15 لګه داخل شو اوس چې دی یو بوجه نظر هم افغانی باندې هم څوک نه اخلي رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرته آزاد کړي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په دې سره د نن ورځې د دې خبرونې نیمه برخې ته ورسېدلو په کابل کې 8:30 دی د مهمو خبرونو سرچې کې بور د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومان وژل کېدو ادعا یې خبرې کړې ده. د تخار د والی وین محمد جواد هجری ازادي رادیو ته پرونو ویل چې د چهارشنبه په ورځ د مرکز تعلقان په هزار قرلوق سیمه کې پر یوه جمعه د هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستانه ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورن قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي پرون وروسته لاغه پیکاس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبر ایجنسی راپور له مخې ولسمشر میشل اون پرون له حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس شمنه سره سام د دوو نیوز پروګرامونو وخت را ورسید نیمه نړۍ او ورپسې به کور کلی ووري
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د اکتوبر 15 ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د کلیوالو خزو نړیوالې ورځې په نامه یادېږي. موږ هم په دې خبرونه کې د خزو پرمختګونو او ستونزو ته کتنه کړې ده. د خبرونه وګمه جوړ کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. ویل کېږي په تیرو 13 کلونو کې افغان خزو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د پاموړ لاستراوړنې درلودي خو د دوی په وړاندې ستونزې او ننګونې هم له پامه نشو غورځولې. د افغان خزو په وړاندې کوم ستونزو تر ډیره د دوی د ودې مخنیوي کړی
نوړ رسمونه او رواجونه د دوی د پرمختګ مونږ کېږي چې د کور نه بهر اجازه نه لري کار وکړي.
د خزو چارو وزارت د خزو د اقتصادي ودې لپاره کوم کار نکړی دي او راتونکو ته څه برنامه لري؟
راتلونکو کې که سول راشي مو به ډېر پلانونه پلي کړو کلی ولي خزو د پاره
د کلیو د اقتصادي ودی ملي برنامه چې د خزو د ځان بسیاینې لپاره هم کار کوي تر کومې توانیدل چې د لرو پرتو سیمو خزو ته د کار زمينه برابر کړي.
80% ګټه اخستونکي د دې پروګرام کلی ولي میرمنې دي. د دې پروګرام مخه د هواد په کلیو او بې وزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
مخه څه چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه عمومو اوس به راپور لوګمی وورو چې دی وکړګری خزی په غک پیلېږي.
تر ننه پورې تقریبا 350 خزی مو سره فعالیت درلوده چې د هوس هر مارشاله هر یوې ځان تخپل کاروبار لري او دوی اقتصادا یو ساندزه 15 تر 50% پورې رسیدلې. اوس دوی هر یو کوي چې ځان ته خپل کاروبار لري او دوی په تجارت بخش کې ډیره فعال دي. اوس هم خط تولیدات دوی لري او دوی ځان ته مشکل چې دوی فل حال لري فقط نشي کوي چې خه مارکیټونه کې دوی وصل شي. او مونږه غوښتنه د دولت نه هم دغه و چې دوی لپاره باید یو خاص مارکیټونه باید برابر شي چې تر څو چې وکوي شي دوی خپل محصولات په خه وجه فروشات ته ورسوي او اوس هم دوی داسې لوکل مارکیټونه کې دوی خپل محصولات خرڅوي. دا مونږه همکاري هو د دوی جرأت په خاطر او تشویق په خاطر د غیمنګ شبکه تر نن پورې دوی سره فعالیت کوي او دوی لپاره موږ یو اتحادیه هم جوړ کړی چې په اتحادیه کې څلور ویشت ولایتونو هم موږ سره وصل دي او لاس شرکتونه د کابل موږ سره دي د زراعت او مالداری بخش کې او موږ غواړو چې د نوې کال پورې د موږ واسط پر ورکو.
دا ممتاز یوسف زئی و چې د یو کوچنی کاروبار په شروع کولو سره اوس د یو شرکت مشر ده. ممتاز یو شمیر نورو خزو ته هم د کار زمينه برابر کړی ده، خو یو شمیر خځې د مختلفو ستونزو له امله نشي کولای چې له کوره بهر په شرکتونو کې کار وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرګوله په کور کې د خزو کالی ګنډي او خپلې مالی اړتیاوې تر یو حده پوره کوي. هغه هیله لري چې یو ورځ وتوانېږي د خیاطۍ شرکت ولري او نورو خزو ته هم د کار زمينه برابر کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
خیاطۍ سره مې شوق هم ډېر دی او پکې مجبوري مې ډېره، نو زه وایم چې داسې خیاطۍ چې ما پکې ټولې مسالې خدای پاک حل کړي. اوس خو ستونزې ډېرې دي، خو داسې لکه د کور خیاطۍ ده داسې چاته بلد نه یم، دلته بس کور مشکلات کری د کور خرچې دي.
د تیرو اتلسو کلونو په اوږدو کې دولتي او نا دولتي ادارو ادعاوې کړي چې ښځو ته د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره په مختلفو ولایتونو کې عملي کورسونه جوړ کړي او ښځو ته مسلکي زده کړې په مختلفو برخو کې ورکوي. دوی هڅه کوي چې ښځې په ځان بسیا شي. افغانستان کې کلیوالي ښځې تر ډیره د زراعت او مالدارۍ په برخه کې له نارینهو سره فعاله ونډه لري. د ښځو چارو وزارت په یو راپور کې ویل شوي چې یاد وزارت په کلو او بانډو کې هر کال سل تر 150 زره ښځو ته په اقتصادي برخه کې پراختیایي پروژې پلي کوي. لبلې خوا د کلیو د اقتصادي ودې د ملي برنامې رئیسه لطیفه مجیدی هم وایي چې دوی هڅه کوي خپلې مرستې د کلیوالو ښځو لپاره نورې هم پراخې کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یو ملي پروګرام دی چې اوس مهال د هیواد په درې ولایتونو کې فعالیت لري. دا پروګرام په 2009 کې د هیواد په 15 ولایتونو بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او پروان کې په ازمایښتي بڼه پیل شو، چې بیا په 2013 جون کې د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو بلای وزم مرستې په تمویل سره په ټول هیواد کې پیل شو. کم تر کمه د هر ولایت په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري او 80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام اصلي موخه د هیواد په کلیو او بې وزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک په کرنې او مالداري بوخت دي. افغان خزو له پخوا راهیسې د نارینه و سره اوګه په اوګه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې فعاله ونډه لرلې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي کره شمېره نه ده معلومه چې په هیواد کې 2% ښځې په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، خو د رستمی په خبره د خزو پام کرنیزو کارونو ته تر پخوا زیات شوی دی. رستمی وایي ښځو ته یې د اقتصادي پراختیا په برخه کې په کور دننه هم د کرنې او مالدارۍ په برخه کې